قبل كده ما بشين دوي بجيز فيا. السلام عليكم درنو دو سنود أسادي راديو يو بالاخبار واني تشارك لست دغا يو سات دا ميكروفون ستاس خبر واني تزنگر سبتو چي بدي خبر واني كي دا قومي پريكرو يا قومي ترونونو پارا خبري كو آيا ستاسو پسيمي كي وز هم دغا پريكري معمولي دي پا كومو خاص مواردو كي قومونا دا خبول ستونزو دا حوارولو لپارا دغا پريكري كوي او تر كومه هدا دغا پريكري عملي كيجي تاسو دا پريكري تسوم پر زاي بولي پا دیارا کولي سي تاسي خبال نظرون را سري شريكي پا هم دي خبرونه كي خو دا خبرونه بوروس تازما همکار نوریس نوری در تورانده كي تراغد مخز فريبا ظاهر تر دي محل دا افغانستان او نره مهم خبرونه تر برون پسر که دسو مهم خبرونه سرچه كي نن د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د کندهار چارواکي وایي پر دوو ولسوالیو د طالبانو تهاجمي بریدونه په شا تمبول سوی دي او د ترکیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانی سیمه کې د کورت ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. د خبرونو تفصیل نن د ناتو دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوندو مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت په څرنګوالي هم خبرې وسي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او له مخې یې د بندیانو د خوشې کېدو پروسه پرمختګونه او بلل خوټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمن دی او باید له افغانانو سره همکاري وسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په جوزجان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې اووه د ملي اردو سرتیر وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. تر دې وړاندې د جوزجان ولایت چارواکو ویلي وو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې دولس افغان سرتیر وژل سوي دي. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې متقبلو نښتو تر نن سهار پورې دوام درلود. شغلی ازر زیاد تکړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای
دیوی وسلوالو طالبانو تیر شپه د اقچی ولسوالی په بالاحصار او جبر شهید امنیتی پوستو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ملي اردو دوله سرتیر وژل سوي، 15 تنه ټپیان دي او څلور سرتیر هم طالبانو اسیر نیولې دي. شغلی ازر زیاته کړی چې په دې نشته کې 15 طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د دفاع وزارت په اعلامیې کې هم د طالبانو د درنې مرګ ژوبله یادونه سوې ده خو د اسیر سوي سرتیرو په اړه څه نه دی ویل سوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبري علي کې چې د اقچی ولسوالۍ بالاحصار په سیمه کې یو مهم امنیتي پوسته ده چې د چارواکو په خبره څو ځلې د طالبانو او بیا د افغان ځواکونو لخوا نیول سوې ده. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبله په اړه څه نه دی ویلي خو ادعا کوي چې دا پوسته یې نیولې خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. اخوا د کندهار چارواکي وایي پر دوو ولسوالیو د طالبانو تهاجمي بریدونه په شا تمبول سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تېره شپه د کندهار د تخته پل ولسوالۍ د بیدک په سیمه کښې وسلوالو پر پولیسو پوسته حمله کړې ده چې پولیسو سخت مقاومت ښودلی دی. وسلوالو ته یې غاښ ماتوونکی جواب ورکړی دی چې په همدغه حمله کې 15 طالب وسلوال وژل سوي او نه یې نور مرګونې ټپیان سوي دي.
د شغلی بارکسی خبره په همدیش په طالبانو په ژړۍ ولسوالۍ کې هم پر یوې بلې امنیتي پوستې برید کړی چې په متقبلو نښتو کې د طالبانو 8 تنه ووژل سول او درې نور یې ټپیان سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې په دې نښتو کې درې افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. دا په وروستیو ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې دوهم ځل عملیات دی چې کیږي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلي د دې لپاره چې پی کی کی او نور تروریستي عناصر چې زموږ خلک او پولې ګواښي له منځه ولاړ سي. زموږ هوایي ځواکونه د هوایي ملاتړ هلیکوپتر او کمانډو ځواکونو سره سیمې ته استول سوي دي. پی کی کی یا د کردانو کارګر ګوند چې ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوه تروریستي سازمان په نوم پیژني له نږدې څلورو لسیزو راهیسې د ترکیې دولت پر ضد جنګیږي او د خپلواکۍ غوښتنه لري. په دې جګړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل سوي دي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریه نوی بندیزونه لنن څخه عملی سي. د دې بندیزونو هدف دا شو دل سوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي کیلي کرافت تر ورځ د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې اسد باید د امنیت شورا هغه پریکړه لیک عملي کړي چې د اوربند انتخابات او سیاسي انتقال غوښتنه پکې سوي ده. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنې وړاندې هم د سوریه پر حکومت بندیزونه لګولي وو. د واشنگتن په نوي بندیزونو کې هغه کسان، ادارې او شرکتونه چې د سوریه له حکومت سره سوداګري لري شامل دي. د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتو په نوي بندیزونو کې د اسد د رژیم پلویان لکه روسیا، ایران او د لبنان د حزب الله ډله هدف دي. د سوریه حکومت د هیواد ډېرې سیمې له یاغي ډلو بیرته نیولې دي، خو ادلب سیمه او ځینې نورې د کردانو تر واک لاندې سیمې هم د حکومت له کنټروله وتلې دي. په سوریه کې شاوخوا لس کلنې کورنۍ جګړې کې